دوستانو ستړي مشې دي ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو هرکلی کوو. دا مایکروفون ستاسو خبرونه ده خو په سر کې خبرونه لرو. د سلواکیا صدر اعظم رابرټ فیکو په یو پیښه کې په ډزو ټپي شوی دی. د سلواکیا جمهور رئیس دغه پیخه غندلې ده. ریپورټونه وایي صدر اعظم رابرټ فیکو نن هغه مهال په ډزو کې سخت ټپي شو چې د یوې دولتي غونډې نه راوتلو په حال کې وو. د نوموړي روغتیایي وضعیت د ځینو ریپورټونو په استناد وخیم ښودل شوی دی. د طالبانو په کنټرول کې د باختر دولتي خبري اژانس وایي چې د فراه په ولایت کې د یو کور د چت د پریوتو په پیښه کې 15 ماشومان او یوه میرمن وژل شوي او 9 تنه نور ټپیان شوي دي. سیمه ایزو چارواکو ویلي پیښه په بکوا ولسوالۍ کې په یو کور کې چې د خادۍ مراسم پکې روان و شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې بیلابیل فعالان، مرسته رسوونکي او حکومتي ادارې په بغلان کې د هغه کسانو لپاره د مرستو رسولو او ژغورلو هڅې کوي چې د تیرو دوه درې ورځو په ترڅ کې د سیلابونو له کبله سخت زیانمن شوي دي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت تایید کړه چې یوه هلیکوپټر په غور ولایت کې رالویدلې ده. د وزارت ویاند عنایت الله خوارزمی نن په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر ولیکل چې د هوایي ځواک می ولس ډوله هلیکوپټره چې د هریرود په سیند کې د ډوبو شوو کسانو د جسدونو د رایستلو لپاره استول شوی وه، له عملیاتو وروسته له تخنیکي ستونزې سره مخ شو او د بیړنۍ ناستې په مهال ولویده. په د نوموړي په وینا دا هلیکوپټره د هغه جسدونو په انتقال پسې استول شوی وه چې څه موده مخکې د هریرود سیند ته د یو فلاین کوچ د لویدو په پیښه کې څو کسان په سیند کې ډوب شوي او مړه شوي وو. په رسنیو کې په خبرو شو ویډیوګانو کې ښکاري چې دغه هلیکوپټر د سیند له استنادي دیوال سره لګیدلی ده. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ریپورټ ورکوونکي ریچارډ بنټ ویلي د ناروې په پلازمینه وسلو کې د مدني ټولنې په ځانګړې توګه ناروې کې میشتو افغانانو سره دوه ورځې ګټورې غونډې درلودې. ښاغلي بنټ پیګانه وخت پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر ولیکل چې په دې غونډو کې له خپل ګډون څخه ځکه خوښ دی چې یو ځل بیا یې له افغان ښځینه فعالانو څخه الهام واخیست. د یادونه وړ ده چې د ناروې پلازمینه اوسلو د وروستیو کې د څېړنیز لیک په نوم باندې د یوې ادارې لخوا د هغې غونډې کوربه وه چې پکې افغان مدني فعالان، د بشري حقونو فعالان او همدارنګه طالب پلوي فعالان راټول شوي وو. پکې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو، نجونو او ماشومانو په حقونو خبرې کېدلې. د ریپورټونو له مخې تیره شپه د غزې په شمال او جنوبي برخو کې د اسرایلي سرتیرو او سختریزي حماس او نورو فلسطیني ډلو د وسلوالو ترمنځ سخت نښتي شوي چې په وروستیو میاشتو کې تر ټولو شدید بلل شوي. اسرایلي ټانکونه ګڼ میشتو سیمو په شمال ختیځ کې د سختریزو د قوي سنګر جبالیا کم تنګو کوڅو ته ننوتلي چې هلته له سخت مقاومت سره مخ دي. د جو بایدن ادارې د کانګرس مخکښ غړو ته ویلي چې غواړي اسرائیلو ته د یو میلیارد ډالرو په ارزښت اضافي وسلې او مهمات واستوي. د استازو جرګې درې غړو پرون دا خبره وکړه خو روښانه نه ده چې دا وسلې او مهمات به څه وخت اسرائیلو ته واستول شي. د بایدن ادارې په روانه میاشت کې د 3500 بمونو یوه بله جوپه هم اسرائیلو ته استولې وه چې د هر یو بم وزن یې له 900 کیلوګرامو زیات و. سپینې ماڼۍ چې په غزه کې د ملکي وګړو پر تلفات اندېښنه ښودلې له دې مخکې ویلي وو چې اسرائیلو ته یې د بمونو د استولو بهیر دراولده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
هم نظر داده ملګری ملتونه زما په نظر کې هویس
بل اوریدون کله روز ځان معرفي کوي. آزادی رادیو ده
زما نظر داده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
دوستانو په مایکروفون ستاسو کې مو هم زه اجمل ان نن هرکلی کوم او په دې خبرونه کې نن له تاسو نه په دې اړه باندې اورو چې په افغانستان کې وروستیو سیلابونو او همدارنګه سختو ورښتونو په ځانګړې توګه په بغلان او یو شمېر نورو ولایتونو کې خلکو ته ډېر تاوانونه اړولي دي. نن ملګری ملتونه په عین حال کې د کورنیو نړیواله ورځ لمانځي او سکالې تر دې سرخط لاندې لمانځي چې کورنۍ او اقلیمی بدلون. ملګری ملتونه وایي په نړۍ کې اقلیمی بدلون پر کورنیو باندې ډېری ناوړه اغیزې کړي دي او ګڼې کورنۍ له ستونزو سره مخ کړي دي. له اقلیمی بدلون سره چې په نړۍ کې د نړۍ د تودوخې د زیاتېدو له کبله ګڼل کېږي، دا تړلې ده چې بېلابېل هیوادونه، په ځانګړې توګه هغه هیوادونه چې ډېره سپزیره دي یا ډېر سیانګالې دي، هغوی د هوا په حالاتو کې د معمول خلاف تغیرات تجربه کوي. پرله پسې سختې وچکالۍ چې ساری کمی او یا پرله پسې داسې بارانونه او رښتونه چې د هغې هم ساری کم وي، دا د ساینسپوهانو په باور د اقلیمي بدلون د اغیزو نښې دي. په افغانستان کې سکالې خلکو ولیدل چې څو میاشتې د مخه ډېره سخته وچکالي وه. ملګرو ملتونو او ځینو ادارو هغه مهال دغه وچکالي بې ساري وبلله په دیرشو کلونو کې، او ورپسې په ډیر شدت سره ورښتونه راغلل چې داسې سیمو ته هم سیلابونه ورغلل چې په ډیرو کلونو کې هلته د سیلاب نښه نښانه نه وه لیدل شوې. له بده مرغه په سیلابونو کې ګڼ خلکو ته ځینو ژوند وبایله، د ماشومانو او ښځو په ګډون باندې، په ځانګړې توګه د سیلابونو په ډېرو قربانیانو کې ډېرې ماشومان او ښځې دي، ځکه چې دوی د مقاومت له کبله او دا چې په کورونو کې ایسار وو دوی ډېر زیان ولیده. همدارنګه ګڼې مځکې، کورونه او فصلونه یې د خلکو ویجاړ کړل، څاروي وی وړل. بغلان تر ټولو ځپلی ولایت دی، خو په ټول افغانستان کې نږدې په ټولو ولایتونو کې سیلابونو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولی دي. معلومه خبر ده چې په کلیو او بانډو کې کله چې سیلاب راځي، په بشري تلفاتو سربیره له کورنیو ټول شته وړي، کاغه څاروي، کاغه د دوی فصلونه، کاغه عواید، نو ژوند یې له ستونزمنو شرایطو سره مخ کوي. په افغانستان کې خو په تیرو څو ورځو کې موږ له ځینو خلکو سره چې خبرې وکړې، داسې کورنۍ هم وې چې د کورنیو ډېر غړي سیل وړي وه، لږې پاتې وه، یا نیم وړي وه، سیل نه وه او لږې پاتې وه. نو د کورنیو نړیوالې ورځې ته په پام باندې له تاسو اورو چې سیلونو څه اغېز کړی دی او له سیل ځپلو سره څه ډول مرسته کېدلی شي. یو اورېدونکی را سره په تماس کې دی، مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟
بلې اجمالان صاحب محترم، سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټول محترم قدرمن اورېدونکو ته. عبدالحد اتل مده هلمند ولایت روزګان.
اتل صاحب، ستړی مشه د هلمند ولایت نه، مهرباني وکړئ تاسو دغه د وروستیو سیلابونو په اړه باندې په ځانګړې توګه په بغلان او نورو سیمو کې څه نظر لرئ؟
مننه خدای پاک قدر وکړ صاحب محترم، ولاده خوشنۍ ور خبره ده. بغلان په دغه ملکو کې دا ورسې ورسنه وصله نو متاسفانه بدبختانه باید وایم چې موږ درنو هیوادوالو خپل ژوند لا سوار کې. خو صاحب محترم، د دې سره باید چې مثال د خبرې کو حکومت مثال ته خیریه بنسټونه یې خو باید چې کومکونه دوامدار وسره وکړي. او بل دغه په هرات کې چې کومې زلزلې دا شش کال وسې، صاحب محترم، د ازمیر په مرکز لشکرګاه ښار کې، یعنی د هلمند په ولایت کې، د حکومت د طرفه څخه یو رقم صندوقان چیښ وسوله فرار چوک باندې. نو بیا به دغه ولسي وګړي مثال فرار چوک باندې ګرځېدل، چا بلس افغاني دا صندوق ته راچولې، چا بشل افغاني صندوق ته راچولې، مثال خپل تر واسو اندازې یار یو مثال کوشش کوي. نو اوس هم مثال موږ پر حکومت باندې دا غږ دی چې مثال دغه سي په دغه هر چوکو کې په دغه شهرو کې یو صندوقان چې دی او د ملا امامانو سمن مثال د خبرې دا غوښتنه ده صاحب محترم، چې په خپل مسجدونو کې د مقتدیانو صدا وغواړي چې دا خو موږ د افغانستان خلک دي. متاسفانه باید یار افغان پر بل افغان باندې یان صاحب محترم موږ تسره هم وسیله وکړو. نو دا د خوشمی وار خبره ده او دا طبیعي پیښه ده صاحب محترم. کنن په بغلان په دغه مندکو کې د سبا کېدای شي چې په هلمند ولایت کې، سبا کېدای شي خدای نه خواسته په کندهار ولایت کې. نو باید د بل سره کومکونه وکړم صاحب محترم. ولا د خوشمی وار خبره ده، خدای پاک دې ستاسو هم تاسو ته نیوزونه درکړي چې دا همیشه شایسته شایسته پروګرامونه د اوریدونکو لپاره جوړوي. باید د خپل وخت اندازې پورې صاحب محترم هر سړی مکلف دی، کلاس افغاني په واسي کې، شل افغاني په واسي د خپل هیوادوالو سره کومک وکړي.
تاسو فکر باندې دا څومره ډاډ منیدلی شي چې دغه پیسې چې خلک راټولوي هغه واقعا هغه خلکو ته ورسیږي؟ په دې برخه کې تاسو د حکومت رول د موساتو څنګه ارزوي؟
ان صاحب محترم، دا خو باید چې حکومت باید یو کمیټه جوړه کړي. مثال د خبرې دا ستا خبره بالکل دا شایسته موضوع ته اشاره وکړه، الله دې قدر وکړي. دا باید مثال یو کمیټه جوړه کړي که خیریه بنسټونه والا، که حکومت دا خیریه دغه جوړه کی چې مثال د خبرې دغه پیسې چې کومې د خلک مثال کومکونه کوي هغه ستا خبره باید هغه در ځانمنو پر ورور رسیدا چې نه چې خپل پر مخ مثال د خبرې بل څوک نیسي او دغه چې ما اشاره مخ یو توکل دغه زلزلہ چې وصوله ان سم محترم دلتاب څونه پیسې چې خلکو مثال د خبرې جوړې کړې وي پورې کړې وي دغه سندخان ته راچولې دا د میرو دغه دا د لشکړګا د بوس په خانه چې دغه مثال د خبرې درې امبولانس د دواو د خاصه مثال هغه ته کومک ورولسو دغه پیسې هم دغه ورولې نو هغه ځانمنو کسان ته ورسې د ان سم محترمونو باید حکومت یو کمیټه جوړه کړي مثال د خبرې چې ځانمنو ته دغه مرستې ورسېږي دا کومکونه چې د خلکو دا ډېره مهمه ده ان سم محترم
ډېر زیاته مننه سلامات اوسې او بل اوریدونکو ته ورزو مهرباني څو کول کوم ځای خبرې کوي
بله
ماورو مهرباني وکي لترنو اوریدونکو نه هله کو چې ک غواړي خبري وکي څنګه دی وهي یوازې په دې خاطر چې دی ازادي رادیو واتس اپ شميره تر لاسه کړی دا مازی زنګ وهي او خپل ټلیفون بیرته چې موږ غواړي قطی کی یا وای ما ته زنګ وها دا به تر لار نه ده پاره صورت کې دي زنګ وې چې غواړي خبري وکي هغه اوریدونکو چې یوازې یو غکې یو خپل ټلیفون بیرته قطی کوي مونږ د راتلونکو لپاره ټلیفون شميري بلاک وو کله کې یو مغواړي خای چې ونه توانې کیږي د بوک پښمیرو باندې زنګ وې ډیره زیاته مننه کوم مخکې له دې چې نور اوریدونکو تزور شم او نور اوریدونکو راوخلم د روغتیا نړیوال سازمان ویلی دی چې په هغه سیمو کې چې وروستیو یو سیلابونو ځپلې دي سخت خلک مرستو ته اړ دي او همدارنګه دوی وایي چې په دغه سیمو کې ناروغۍ هم خپرې شوې دي چې پکې ماشومان ډېر زیانمن دي ځکه چې اوبه ککړې شوې دي په دې اړه رپورټ لرو د خبرونه په جریان کې به دا معلومات هم در سره شریکو خو اوس راځي چې یو اوریدونکي ته ورشو مهرباني څوک لکم ځای خبرې کوي
مننه زه اسم پلا يم د هلمند ولایت نه خبرې کوم
ستړی مشه له هلمند ولایت
مننه خیر یې ستاسو ستړی مشه شرغلاس او نیکی لتا او ټول اوریدونکو ته وایم سروان صاحب دا چې موضوع د سیلابو اړوند نمړی خو خپل د وطن سره غم راځي سم دا چې زموږ د یواد په شمال کې موږ ډېر زیات وګړي د سیلابو او د شانی ګلوی او د دې د عمل ځانمن زموږ ډېر شمیر یوادوال شهیدان سول او کورون د شانی هغه شتمنۍ ټول د لاس ورکړل خدای پاک دې له جلاله خو دې ته نحمل بدل ورکي مجلمن کې خون باران نو څل البته د ځانونه کم و دومره ځانونه نه ورسول خو اوس بیا رسته د دې بیا اوس د بارانونو اشکلونه ستا او ورځې اوس بیا جوړې شوې دي نو دلته اوس ځینې میوه لرونکو درختو میوې نیولې دي غنم مو وچ دي کزا ځل بارانونه ور باندې وڅ کېدای چې څنګه میوېم د نن د لاړې سی او غنم تم زیات جانوار وی په خاطر ته چې بیا اټریشل نس کېدلای کچارا ټول کړي بیا غي بیا کوم ځکه کې سره غوړوي واغه کوي بیا نو د خدای پاک سب رحم غوړ والا پاک دي د ځلې موږ خپل کاه او غضب پر موږ باندې نه کوي
دا راته وایا چې په کورنیو باندې نن د کورنیو نړیواله ورځ ده او ملګري ملتونه دا ورځ سکالي کورنۍ او اقلیمی بدلون لمانځي چې همدغه سیل او سیلابونه ورسره تړلي دوی وایي چې کورنۍ په ځانګړې توګه واغه چې په لری پرتو سیمو کې اوسېږي هغه ډېرې زیانګالې دي یا ډېر زیان ویني څره کوم غیس کوي دا هغه بارانونه یا سیلونه چې معمول خلاف شي ډیر شي څه غیس کوي کورانه باندې
اخی زنه ډیر نه وړوي ځکه چې دلته خلک هغه د ژمي کې خو تدابیر وسته لري او هغه وخت کې د بارانونو دومره تیز هم نه وي، هغه وخت چې موسم د بارانونو ډېر سلو وي، دغه د بادیګرم بارانونه دا شنوي بېخي لکه د اسمانه چې یو مخ اوبه راایله کې، نو دغه بس دلته زموږ کورونه خو چونکې تا ته معلوم دي چې خټین دي، نو د دغو دپاره بیا بېخي زیانګالي وي، ځکه چې خټین دیوالونه د یو څیز اوبو په وړاندې او درېدل یې ډېر ناممکن وي، تر ډېره بریده نه شي درېدلی چې اوبه زیاتې شي. او دلته اوس دنیا انسانان ډېر سوي دي، نفوس زیات دي، نو دنیا پرمختګ کړی دی، زموږ خلک هم همداشانې نفوس زیات سوی دي، د سیندونو ژوي ته مور نږدې سوي دي، همداشانې موندونو هغو سیمو کې چې هغې ځینې وخت اوبو د خوا خطرونه ورته متوجه وي، هغې سیمو ته هم ډېر خلک شوست سوي دي، نو دا وخت کې د بارانونو خطرونه بېخي زیات وي د کورنیو دپاره. او پاتې شو د اقلیم خبره، د بده مرغه بوان چې موږ د اقلیم په خرابۍ کې دومره لور نه لرو لکه نور نړیوال چې لري، خو البته هغه زموږ سره په دې برخه کې کومه کم نه دی کړی، کم زیان چې موږ باندې ګالو د هغه زیان هغه خساره یې هم موږ ته نه ده راکړې، موږ خو تر اوسه داسې وروسته پاتې یوادي دا شانې فابریکې و کوم څه نه لرو چې هغوی دلته هغه زهرجن ګاز تولید کړو، موږ او نور دنیا زموږ څخه د اقلیم تاوان وویني، البته موږ د دوی څه تاوان وینو خو دوی خساره تر اوسه موږ ته نه ده راکړي.
ملګری ملتونه هم دای تاسو ورته خبره کړې ده چې په اقلیمي بدلون کې په ډېره توګه صنعتي هیوادونه ښکېل دي او دوی باندې پړه تر ټولو زیاته ده، او د دې فشار په بېوزلو او وروسته پاتې هیوادونو راځي. افغانستان په نړۍ کې غالبا چې په لسو هغه هیوادونو کې دی چې د اقلیمي بدلون نه تر ټولو زیات اغېزمن کېږي، او ډیر کم چمتووالی لري، ځکه چې هغه د چمتووالی ځینې لارې چارې چې دي چې څنګه مبارزه وشي د اقلیمي بدلون هغه اغېزې راکمې شي. نو همدا خبره کوي، عام افغانان څنګه کولای شي چې د کورونو په جوړولو کې مثلا دغه د سیلونو سیلابونو او دې شیانو خلکو به پخوا مثلا ځینې لارې چارې سنجولې هغه سیمو کې چې د باران یا ورخت یا سیل راتګ به په کورونو کې څومره ضرور ده چې دا ډول شیان په نظر کې ونیول شي؟
کورونو کې خو ډېر ضرور ده، البته زموږ خلک تر اوسه له وروسته پاتې دي، هغه نوي میلسیزې په چیر دي، نو دوی تر اوسه دا شیانې معیاري کورونه نه جوړوي چې هغوی د بارانونو په وړاندې مقاومت وکړي. هر څومره چې په کم لګښت کېږي دوی دغه شیانې او کورونه ځان ته چمتو کوي چې پیسې لږ ورباندې ولګېږي، خو دغه سیلابونه راوتل او دغه بارانونه بې وخته کېدل دا ډېر کم وخت پېښېږي. ته وګور مشتاس خو دا ډېر 45 کاله کې دا شانې بارانونه، یا په 40 کاله، البته خلک 60 کاله پورې دا سپینځل وایي موږ نه ویدلي، نو دلته خلک ډېر چمتووالی نه وته نیسي، دوی غواړي چې هر څومره په کم لګښت کورونه جوړ شي او په کم لګښت کورونه پوره کړي، نو خپل کورونه پوره کوي. د سیلابونو په وړاندې دا شانې د اقلیم په وړاندې ډېر تدابیر نه لري، زموږ خلک ساده او دا شانې پسان خلک دي، هغه د نویمې لسیزې غوندې بس هغه شانې خلک دي، تر اوسه پورې لا دوی کوم په کورو په جوړولو کې یا دا شانې نورې د چلابونو کومې لارې چې دي یا چلابونو ته کومې سیمې ځانګړې کولو په برخه کې دوی کوم کار نه دی کړی، بس تر اوسه خو لا زموږ خلک دي. زه چې فکر وم دغه نویمې لسیزې په چیر دی چې د نورې نړۍ خلک په نویمې صدی کې و، موږ اوس په هغه وخت کې.
وروستۍ پوښتنه که لنډ ځواب راکړي، نور اوریدونکي په تمه دي. دا تاسو د غنمو یادونه وکړه، لږ تر لږه په هلمند کې فصلونو ته زیان رسولی. څو موده مخکې چې ما کومه خپرونه درلودله، دغه ډېر بارانونه په غنمو کې هغه سرخي ورته وایي که څه ورته وایي هغه پیدا کوي چې د غنمو فصل خرابوي او زیان ورته رسوي. که بارانونه مثلا دوام وکي او د غنمو فصل به اغیزمن کی، فکر کوي چې هغه کورنۍ چې د غنمو تپتمه دي د هغوی په هغه عوایدو او لږ تر لږه هغه راتلونکي باندې به اغیز ولري؟
بلې وکې، یو خو دا سرخي مرض یادونه چې تا وکړله، زه خپله اوس خپل د غنمو د کروندې نه را روان یم، کله چې مې د غنمو هغه وژ وکتله غنمو دا شان دې پوښت نو کړی لکه څنګه چې موږ تمو هیله ورته درودل نو هغه سرخی مراجع کړو یو خو موږ دواګانې ور باندې پارشل دواګان موږ ته زیاتې پیسې مصرف کړې البته وښ غنمو وچ دې دلونه وخت دې کله چې باران ور باندې وشي طبیعي خبره ده چې غنمو کې ځینې خرابېږي چا چې درمندان جوړ کړي وي د غنم سره راټول کړي وي نو هغوی بیا مجبوره دي چې د غنم به بیا سره پاش کله چې غنم د ځای د زاره کې بې ځای کې سره وی پاشي نو په دې وخت کې غنم رژیږي تویږي او چونکې دلته به خلک ساتلنه او دا شی وسم نه لري چې هغوی ورته رانیسي ورته وارې کړي ځکه د دوی سره غوړوي او عاروي دی دغه یم یو غټ زیان کېدلی شي خلکو دپاره په دا اوس وخت کې او غنمو په برخه کې او دا چندې د نور میوجات په برخه کې ډېر تاواني ثابتېدلی شي.
مننه کوله تاسو نه بل اورېدونکي ته ورځم مهرباني وکړئ څوک کوله کوم ځای خبرې کوئ.
تشکر. سلام علیکم. قبول خان صاحب سلامونه تاسو ته وړاندې کوم. تاسو راډیو ټولو کارکونکو اورېدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام. ستړی مشی قاری صاحب پښتون تاسو ستړی مشی خبرونه ته دا راته وایي چې تاسو خو هم ورستی سیلابونه او بارانونه او ورښتونه وکتل فکر کوي چې په خام د سور بارانونه په خام یادیدل وایي چې د سور په میاش کې ډیر بارانونه کیږي خو دغه سي کومه تجربه مخکې درلوده قاری صاحب؟
اول خود تسلیت وایم دغه اوسنی شهداو ته او جنت بازماندگانو ته او دوی ته جنت فردوس غواړم. فکر کوم دا به د سیلابونو اخر شهیدان هم نه وي. موږ 50 کلنه تجربه چې لرو تقریبا زما سن 25 ته رسېدلی دی انصر. مخکې موږ په مدرسه کې و بیا چې فارغ سوم تجربه لرو اوس هم الحمدلله تجربه لرو. مخکې هم د خلک د سور بارانو ته انتظار و خو لیکن دونه توپانونه نه راتله لکه اوس چې راځي. مخکې چې بارانونه وسو پر هغه وخت به وسو چې کښت برکت پکوي په حمل کې په سور کې وسو برکت پکوي اما متاسفانه اوس چې بارانونه کېږي کښت برکت نه پکوي واښه زموږ په منځ کې واښه همدغه شی دی. بله خبره دا ده چې زه غواړم چې پر دې موضوع باندې یو لږ رڼا واچوم. د چا وخت هم نه نیسم څوک چې خفه کېږم نه ستاسو د راډیو همیشنی همکار اورېدونکی. خبره داسې ده انصر چې دغه سیلابونه چې اوس راځي یو خو تغیر د اقلیم دی دا کې صنعتي وادونه پر موږ اچي پوره کې موږ پر دوی اچو تقریبا پوره د دوی پر غاړه ده. د ملل متحد هم تصویب کړې ده جامع جهاني. یو خو دا تغیر اقلیم دی او بله دا ده چې دغه سیلابونه چې اوس راځي موږ افغانان په یوه شي کې ملامت یو. ملامت هم نه یو خو ملامت یو. دغه موږ چې دا کورونه د روتخانو سره جوړو یو خو غربت څوک پخه کورونه نشي جوړولای. دا د افغانانو غربت خلک په ډوډۍ نه لري نه اکثره خلک یې نه لري. او بله دا ده چې موږ دغه نن سنجوو د سبا امید نه کوو. دغه د روتخانې سره چې موږ کورونه جوړو افغانان موږ وایو چې نن دغه نن تیره سره سبا امید نه کوي نه کوو. نو باسواده خلک روشنفکره خلک قانون پوه خلک چې څوک دانش ولري هغه باید د آینده فکر وکړي چې زما آینده څنګه کیږي دا زما د مملکت آینده څنګه کیږي. یا موږ دا وایو چې بس خلک د یوه بوجي وړه را کوي که ګدایي ده که د سرازي ده دغه کور جوړوم بالا خلاص یو کال مې گزاره پشکیږي دوه کال مې گزاره پشکیږي سبا به څوک هیڅوک پنه وي. بله دا خبره ده او بله دا سیلونه چې راځي موږ خپل د جنګلاتو حفاظت نه دی کړی. هغه ځای کې چې ځنګلات هم وو هغه متاسفانه موږ وبل کندو کروت مو کړ هغه مو وخوړل ومسو خرڅ مو کړ نو ځکه دا سیلابونه راځي. نو زه پر یو خدا موضوع ده. بل موضوع اوس خدا تراجیدی په بغلان کې راغلی سبب په جوزجان کې راځي سری پل کې راځي فاریاب کې راځي. زما یو نظر دا دی اول خدا زموږ نظام د پیلي نظام مسؤلیت لري چې نو که ځان خوش کې پرایت باندې ځان زخمی کې او دقیق کومکونه ورسره وسی سروي وسی واقعي سروي وسی دا نه چې نور پراګړ شي. نو خو دا خبر د خبرې د تمسته نور هم پراګړيږي که چا سب لیدلې کې نه لیدلې خلک ور دغه سبیر لري چې مرد هغه هم ژاړي چې ژوندې دي هغه هم ژاړي چې شیر زپلې هغه هم ژاړي چې پردن قرار نه سي کوري شیر نه دی وړي هغه ممکن په سروي باندې راګړ شي. موږ دا کومکونه وینو انصاب. نو بل دادی او بل دادی ملت باید لاس سره ورکی که زما غوري انصاب یو خود حکومت مسولیت دی او بل باید ملت لاس سره ورکی. دا تراجدی خو نادرات راځي حوادث راځي ولیکن دا دای دی نن په ملنو ک 15000 کور ورانی نن په ملنو کورونه موږ لرو انسا په ملنو کورونه موږ لرو چې کور سلسل په 15000 ټوري کې موږ د جهان کومک ته احتیاج نه پیدا کو.
ډیر زیاته مننه کو قاری صاحب پښتون. دا اوس لدغه خلکو سره چې سیلاب ځپلی دي د مرستو هڅه کیږي؟ زیاتره خلک هڅه کوي. تاسو فکر باندې خلاره څه ده د مرستو لپاره؟
شلاره دا چې دا سرویس کیږي یو خورا کومکونه باید عجلیه کور ورشيږي. دولت لاس په کار شي کوم امکانات چې دوی په لاس کې لري. دا اوس هم خلک د سرپناه دي. یو دا دی چې هم یې نفر مړه دي هم یې کورونه نشته. اوس یا چې نفر مړه یا سرپناه ولري هغه بیا نوکوي ژوندو ته نوکوي دلته سلا ورکوي. پر دې خلکو کې داسې حالت راغلی دی چې هم یې نفر مړه دي هم یې کورونه نشته. نو زه وم دولت و ملت اول دی خو نظام لاس په کار شي خپل د امکانات سي استفاده وکړي. دوهم د ملت و دولت سره یو شي. د دولت و ملت سره یو شي او هغه خلک چې غم ځپلي دي او هغه خلک چې بې غمه دي دا بې غمه دي د غم ځپلو لاسنیوی وکړي. بیا به موږ نه جهان ته د جهان وکومکو ته احتیاج پیدا کوو نه به د بل وکومکو ته احتیاج پیدا کوو. زموږ افغانانو بدبختي او بدمرغي دا ده چې کومه چې غم ځپلي هغه هم غواړي هغه بې غمه هم غواړي. نو چې بې غمه وغورسل بر غم ځپلي په بې غمو کې ورک شي.
ډیره زیاته مننه قاری صاحب پښتون له تاسو نه. ما سره یو بل اوریدونکی نبی الله زابلی چې دیم د موږ همیشنی اوریدونکی دی دیم را سره وصل شوی دی. زابلی صاحب ستړی مو شي خبرونې ته
ډیره زیاته مننه جنابی انصاب. سلامونه تاسو او تاسو ټولو اوریدونکو ته.
وعلیکم سلام. نن موږ په سیلابونو باندې خبرې کوو او دا چې دغه سیلابونه د وروستي بارانونه ورښتونه چې د معمول خلاف دوی په دغه کورنیو باندې څه اغېزې کړي دي؟ ځکه نن په عین حال کې ملګري ملتونه د کورنیو نړیواله ورځ لمانځي او سرلختم دا ورکړی چې کورنۍ او اقلیمي بدلونونه څه وایي تاسو په دې اړه؟
بېشکه لکه څنګه چې هیوادوال خبر دي او شهیدان دي متاسفانه اقلیمي بدلون افغانستان ته هم ډېر زیات زیان ورسوي. هغه دا چې په دې وروستیو کې په همدې میاشت کې زیات بارانونه وسو او زموږ ګڼ هیوادوال شهیدان چپیان او ډېر زیات یې وځپل. تر څنګ یې کورونه یوړو باغونه یوړو همداسې ځمکې یوړې. نو په ټوله کې یې مالي او ځاني زیان موږ تاسو شاهدان یې ښه پریمانه یې ورسوی متاسفانه. او لا هم موږ په ویره کې یو دا چې ګڼې وریځې ګرځي او بیا هم د بارانونو اټکلونه شوي دي تر څو موږ بیا هم په خطر کې یو. نو دا چې بیا هم په خطر کې یو نو افغانان مرستو ته ضرورت لري. د دې هغه د ژوند سي ديني اخي هغه باید په ټوله کې خپل حکومت اسلامی امارت امدګي ونسي. چیرته چې وړاندوینه د باران کېږي اټکل کېږي وار له مخه دي مهرباني وکړي. دا د هیوادوالو حق ده. دا یې غوښتنه ده. دا یو سوال او زارۍ دي. دوی دې هلته امدګي ونسي تر څو خپل هیوادوال ګل هیوادوال هغه سرونه وژغوري د هغوی ماشومان وژغوري هغه ښځینه وژغوري چې کله چې سیل راځي باران کېږي دوی نسي کولای تر څو ځان ځینې بچ کړي. نو که چیرته حکومت خپل مسؤلیت ادا کړي او دوی هغه څه وکړي چې د سیل په راوتلو کې هر ځای چې وړاندوینه شوې ده ته باید امدګي ونسي. دوهم موږ هیوادوال هم متاسفانه نارې وایي خوله یوازې نیولې ده او حکومت هم نارې وایي وایي باید موږ سره موسسې بهر بهرني کسان سره میاشي یعنی په ټوله کې له نورو هیوادونو نه مرسته غواړو. اول یې راسي پر خپل ځان تطبیق کوو. دا هیوادوال حق لري. اوس په هیواد کې جنګ هم نشته جګړه هم نشته هېڅ یوه پلمه هم نشته. موږ چې نورو هیوادونو ته عذر زارۍ کوو ولې خپلې مخې نه رابډو وهو ولې خپل حکومت اول زما د هغه ملت هغه دردېدلي مظلوم بیچاره ملت چې هره ورځ سیل بچان وړي کورونه وړي ځمکې وړي ټول دنیا یې وړي ولې اول خپل کومک نه ورسره کوو چې بل هیواد ته زارۍ کوو؟ آخر خو ولا له نورو هیوادونو هم شرم ده. باید اول خپل اقدام وکړو، بیا که د نورو هیوادونو کوم حق ویل کوم غوښتنه وه هغه به نور هیوادونه هم انشاءالله رسنۍ ستا د افغانانو ږغ اوري، هغوی به هم خپل مسؤلیت ادا کوي. خو لومړی د خپل حکومت، خپل ځوانان، خپل هیوادوال لاس سره ورکړي. مهرباني.
ډېره زیاته مننه کوو زابلای صاحب له تاسو نه. کورم آباد بل اوریدونکو ته ورزم چې د امرا سره د تلیفون په تماس کې دی. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
السلام علیکم ورحمت الله. د نوای محمد جان د کندهار څخه هم سرتا ته سلامونه وایم. دا د څو حساب نه مال میراغه ته سلامونه وایم. افغان یار صاحب ته وایم، ټول افغانان ته وایم ورور سلامونه.
وعلیکم السلام. ستړی مشه خبرونه ته. نن موږ په دې غږی ګوچی په ورستیو کې په افغانستان کې یو څه د معمول خلاف ورختونه و سیلابونه راغلل، په ځانګړې توګه په بغلان، تخار او ځینو ولایتونو کې خلکو ته ډېره مرګ ژوبله واړوله. دا نن نه پوهیږم چې څومره به له سیل او بارانونو سره تړاو لري، خو په فراه کې بکوا کې د یو کور چت را لویدلی دی، څو کسان پکې مړه او ژوبل دي. د دغه پیښو په اړه باندې څنګه کیدلی شي چې دا خو طبیعي آفات دي بېشکه چې راځي، خو څنګه کیدلی شي چې ضررونه یې کم شي او څه اغېزې کړي دستي د افغانانو په ژوند باندې دغه وضعیت؟
ولا ان صاحب اغېز خو رقم رقم دي. دا نن د شاولي کوټ ولسوالۍ داسې د اوبو درځم لوړ زموږ والان دا روش راځو کاسه ته. دا نن زنګ راووالي ول تقریبا دا شنه دی انزور غوړ غوړ باغونه ول دغه پاند نړۍ دی، دغه انزور دی وړي، دغه ستان دی، دغه ښه ټولې دا انزور دی وړي. دا توانونه دي بس دې دا ول مراد ته ول کدا بارون نه وسی ول ول زموږ دغه انار باغونه وشه دل سره برمو په نه کوي. نو راځو پر دې باندې ان صاحب الله دې ورحمې زموږ دا اكيد دا چې دا یو د درخت بار نه دی، دا لا دی راځي نه راوړي بالا کې دې کې کپونه دغه بوله بدلونه بوله کار شوی بوله خدا اکسي دې دا روان دي وروره. نو دا څه مو تر دې یو دار چور تکشي نه بالا خو هغه دې د یار خو چور تکشي نه بالا ځان کار کو بوله. ان صاحب ما دا دغه خدا وایم ول ول فکر ډوډۍ غوي و خړل فکر مجړل غوي ولا مجړل غوي ولا څه دې ما ته پر څه ځاړ خو غوي دې مو زبارل د فکر ډوډۍ و خړل ولا کې یې ورا و کې ولا کې کار و دا مر څه فکر مختصر پر و ولا باران و بل ولا فلام د مرستې نه دی و دغه مو ستېج ته مو تاسو کې ورور دا مر څه افغانان څه کړلې دې په ترکیه کې. دا نن څه زړه دې ما وردل په نور خبرو کې دا درته وای دا افغانستان د پارلمان مشر څوک څوک په دبي کې ځایونه راځو دې څه دا نه وځ راځي څه د کوڼ دې چې وینې دې یو د پیسې دې په میرا دوه پیسې راوځه دا افغانان ته دا خرب دې دا د خرف وو کې نه
ګوري زه تاسو سره منم واقعا چې افغانان وو غواړي او وکول شي خپل کې یو بل سره لاس کول شي لکتر لګه خپل کارونه سم کې. دا سمه چې لکه ما چې مخکې ول چې طبيعي آفات یا سیلونه بارانونه غلۍ واوري دا وریږي په ټوله نړۍ کې، خو اول زه د تډیر ساده مثال وایم. یو سړی پوخ کور جوړوي، بل د خټو کور جوړ کړی دی او باران چې وریږي نو دا خو بیخي لکه یو او دوه سره جلا دي. سړی پوهیږي چې هغه پوخ کور ته باران کم زیان کوي او خام کور ته زیات کوي. په دغه برخه کې مونږ مثلا که واقعا هر ورځ بارانونو سره مخ یو، خلک هم مرستې غواړي، کومکونه غواړي، که مثلا صحیح بندونه ولرو، صحیح سړکونه ولرو، کورونه یو څه په پاخه جوړ کو، په اوراو کې کور جوړ نکو. مثلا ما خپل د خبریالۍ پر مهال په پخا کې چې سیلابونه و داسې سیمو ته تللی یم چې د سیند منځ کې به یو سړی کور جوړ کړی و چې سیلاب به راغی، ویل بل چې اگر چې دا اوسني سیلابونه خو یو څه بېساري دي، حتی وچو سیمو ته ختلي دي، خو دا تړلي ورسره دي. خو انسان داسې هم نشي کولی چې هر څه خدای ته وسپاري. یعنی افغانان خپلو کې ولې له یو بل سره لاس کولی شي نشي کولی، څنګه کیدلی شي؟ دا
ولې روان څه خو هغه ما خبر ده څنګه راځي څنګه راځم خبر باندې په بوستین بوده کې څو نه مخه یو ورشروار د څو بوده ټول سوالي د منځونه غټوله یو بغل بل بغل څه سړک جوړي منځونه غټوله کورونه نړول ده بعد با خلک راغل ول سوال ته والي ته ولار د کندهار هغه دی دا بار د سروار ته ول سوال خلک راغل بار څه مخه ما ته وبراله پر ما وبو ارض وکي چې ما لار نه ولید خر په منځو کې کورونه جوړ کړي چې باغونه جوړ کړي د ځکه بعد کړي وروره او بیا څه واه چې پاخه کورونه سړکان منځونه جوړ شوي وای نو څه وخت جوړ شي وروره ول مرض مثلا یو خبر بل تاسو ته ول دا یو حامل دار شته او طالبان ترخه کټاره وره سره په دغه علاقې په بغلان کې هغه شته راپورټ کې بوت لزات دا نن یو طیاره ګوره سره راځي چې موږ د څنګه کې په غوښتي د موټر چې پسته واغه ته طیاره وسه یو هغه له ټکو ته کرایې لاس نقطه در باندې طیاره بوت په تاجکستان کې شنه ول او دا کومندونو کورونو سړکان جوړدل خپل اصل کال په میلیارډو ډالر لزبرای خدا دی یو ډول په خارج کې په اصل کار به جوړ شي وای دا مندونو به جوړ شي او کټه به جوړ شي
نو خو څه جګړو کې څه جګړو کې وران شول څه به یو زینو کسانو په دغه کې خړلې په فساد او درغلیو کې به هر کې به پیشتمنې جوړې کړي او څه وسنی حکومت هم په کار ده چې لکه که هوا بدلیږي. ما مخکې درته د ملګرو ملتونو ریپورټ ولوست چې هغوی وایي چې افغانستان له لسو هغه هیوادونو نه دی چې واقعا په اقلیمي بدلون کې لاس نه لري، خو تر ټولو زیات اغېزمن دی او تر ټولو لږ ورته چمتو دی. نو زه فکر کوم چې نوي حکومت ته پکار دی چې په دې باندې فکر وکړي. پخوانی حکومت خو پلمه درلوده، ویلې چې موږ کوم ځای کې سړک جوړو، هلته ماین په انجینرانو الوزي، انجینران تختول کیږي، سړک ورانول کیږي. اوس خو مخکې اورېدونکي مو ویل چې امن دی او کولای شي چې کار وکړي، خو که واقعا کار اهل کار ته وسپارل شي، کله چې د فواید عامې په وزارت کې د یو انجینر ځای یو مولوي صاحب نیولی، نو ته څه فکر کوي چې هغه به د بند او د اوبو د راتګ په اغېزو څه پوه شي؟
ان صاحب دا در سره منم، دا در سره منم چې مولوی صاحب انجینر کار نه کوي، انجینر مولوی صاحب کار نه کوي. کوم مولوی صاحب دغه نه کړی دی چې هغه څه خبره چې ګوره وس مثلا چې د سړک جوړه بانک دی، د سړک دغه دا خار څوک نه کوي کوي دا نه او دا چې د خټ کورونه دی کینی دی د مرسته د افغانستان د خټ کورونه دی ګرځي کوي عمر ته چې وایي چې لا سره ورکو وروره دغه د موستو دغه څه سره وښکو دا وښ ګوره تاسو دا د بشری حقوقو چکراران تاسو ول اوکرين ته د 2 میلیارډ د 2 میلیارډ سلام ورکوم خپل ته میلیارډ واسو ته د بشری حقوقو ناری وای د دنیا مشرون ځان بوله ځان غونډان بوله د نور ته د عربان تاسو ول د نور ته ځاد خیمه را واسو کمپل را واسو شړی را واسو خورک را واسو د چلو بر واسو ورور
زدر سره په دې برخه کې زه فکر کوم چې نور اوریدونکو به هم در سره موافق کی چې تر څو پورې چې افغانان خپل د خپل هیواد غم ونه خوري، خپل د خپل هیواد د خېګن لپاره فکر ونه کی، ل فرد نه زیات د ټولنې مثلا کې د سړک په غاړه وونه ولاړی او تګي کېدلی شي چې ځان سره ورسره لګي وبي یو تاسکې اوبه ورته واچي که داونه د هیڅ په دردم نه خوري، په دې خاطر باندې چې وطن پی آباد شي. تر څو چې داسې ډله ییز او په اصطلاح اجتماعي او وطني فکر نه وي، په پردیو مرستو، په پردیو خیراتونو، په پردیو کومکونو دا نه جوړیږي او نه دې کې مخای شک نه وي چې پردی مرستې او پردي کومکونه اڅکلا به تنی به خبرونه. نو پام دی هله زه تاسو نه مننه کوم چې خبرونه کوم ګډون وک او خپل نظر مر سره شریک. سلامات اوسئ. بل اوریدون کی تورزم مهرباني وکئ څوک ول کوم ځای خبرې کوي؟ مهرباني وکئ تو حساب ستړی مشي.
السلام علیکم انصر تا او ټول اوریدونکو ته نیکی هله او احترامات وړاندې.
وعلیکم سلام تو خسه په خیر راغلی خبرونه تستړی مشي.
مننه دا ورېدونکو نظرونه هرکلی وایم او ستاینه کوم ټول ښه نظرونه ورکړو او محمدي صاحب وسلامت علیکم السلام وایم او د متلو مثالو د خنري نری مننه غپ هم پکښ کوي. خو را بسو و موضوع ته لکه څنګه سیم اورېدونکو ډېر ښه نظرونه ورکړو. دلته د زابل په ولایت کې هم سیلابونه خو په ټیټه کچه راغلي دي، خو البته دلته مې وجاتو ته تاوانونه رسېدلي دي. خاصتا زموږ ملک شکرپاره لري او بادام لري، دا دوه فصلونه تقریبا ډېر سره منسوي دي. دا شکرپارې بس یو رقم مرض یې وکاو دا بڼې یو مخ پوه کړې، په سرو کې یو دانه دانه کشته پیدا کېږي او دا بڼې تقریبا د کال دپاره هم متضررې شوې. نو خدای دې وکړي چې زموږ بزګران ډېر سره مند نه سي. خو الحمدلله د زابل ولایت داسې جوړ ده چې دا سیمې سیلابي محلونه ډېر نه لري، ولو که زموږ کورونه ټول خټین دي پاخه ډېر کم دي، خو تر اوسه یې داسې ډېر زیان نه در رسولی، البته په ټیټه سطحه باندې. نو ټول خلک
تو غواړم چې غواړم تاسو نه پوښتنه وکړم. تاسو فکر کوئ چې په ورستوي کې مخکې له هلمند نه یو اوریدونکي زنګ وهلی واغه دا خبره یاد کړه چې نفوس زیات شوی، وګړي زیات شوي دي په تیرو دوه درې لسیزو کې، خلک له دې لوړو نه راشیوه سوي دي، د اوارو مځکو ته ورو ورو د سیندونو او دغه د هغه ځایونو کې چې سیلاب را به یې وایو چې یعنی که هره وخت کې پکې اوبه نه راځي خو لږ تر لږه داسې تنګي تالی درې چې پکې د سیلابونو خطر شته دی. په خطرناکو سیمو کې کورونه جوړ کړي دي. مشکل ته تاسو متوجه شوي یوازې د زابل نه، د افغانستان په سطحه چیرې راته ووایي؟
بله، دا خبره بالکل معقوله او پر ځای خبره ده. چې انسانان ډېر سي د هغو مینې تنګېږي، هغه به داسې ځایو ته ځي چې هغه سیلابي سیمې یې، خو البته جغرافیه او وطن یو د بل فرق سره لري. په بعضې ځایو چې سیمې ډېرې تنګې یې لکه زموږ د ارغنده ولسوالي، نو نبی الله زابلي صاحب ته معلومه ده هغه هم د ارغنداب ده، نو دا یو تنګې سیمې دي. دا مندونه لري دلته کله کله پر اوسش کال هم په یو کلي کې ډېرې خسارې ورسېدې، خو دلته بعضې ولسوالۍ بیا پراخې دي لکه زموږ شاجوی، دا بیا دښتې لري. دا دښتې اوس ټولې د سولر انرژي له لارې ابادې شوي دي، نو دلته دا مندونه دا شان ډېر کم دي. خو بیا هم ټول خلک باید تجربه وکړي چې یو احتمال یو 2% احتمال د دې چې دلته سیل راځي، باید هلته کورونه نه کې جوړ. نو الله دې د بغلان او د ټول افغانستان شهیدان ته جنت ورکړي، الله دې وزدي وقربانو ته صبر جمیل ورکړي، او الله دې و هغو شپیانو و زخمیانو ته شفای عاجل ورکړي. نو رښتیا هم سیلابونه تقریبا زه د شپږ پیتو کلو عمر لرم، خو زما داسې سیلابونه نه په یاد کېږي. البته که و هم دغه ته به یو څه کم یا ورنږدې په ډېرو پخوا کې و، نو سږ کال رښتیا هم سیلابي ده، خو نور دې الله خیر کوي. خو بیا هم د هوا شناسۍ او ماهرینو ویلي دي چې د سرطان په میاشت کې بیا وسې کېږي. خو دا بیا زموږ د زابل په ولایت کې خاص د میوو وخت ده، ځکه چې زموږ انګور او زردالو او کشتي و، حتی داسې بعضې غنم دا ډېر خسارمند کېږي. اوس خو دا میوې دلته امیدي، خو بیا هم دا بڼې یو لمبې ووهلې، او یوازې یوازې چې ښه کښت شوی د هغه زموږ په ولایت یا خاصتاً زموږ په ولسوالي کې، هغه د زیرې او د یمه و غنمو دا تر اوسه پورې روغ دي، او زموږ انګور چې دي تر اوسه پورې خام دي، نو دا هم تر اوسه پورې روغ دي. نو دا یوازې کشتې او دا ارغنده او انځر دي، دا هم تر اوسه پورې روغ دي، دا هم خسارمند شوي نه دي. خو البته په ارغنداب کې لکه مخکې چې هم زابلي صاحب وویل، او زه هم حال په لرم، د زموږ دوستانو قریبان لرو، پرون ما د یو چا سره تلیفون وکاوه، هلته بیا دا رود مځکې وړي، دا رود ونځکې ته مخسي دا په خنځکه باغونه وشان دا نړۍ بس پاڼونه یې چپه کېږي، دا سیمه ټوله
هغه بیا ډېره مشکله یې چې بیرته هغه په کرنیزه مځکه بدله شي، ډېر کار غواړي. مننه کوو توخی صاحب په دې هیله چې د رحمت بارانونه وختونه شي او خلکو ته پکې زیانونه وانه وړي، د خلکو په ګټه، په ځانګړې توګه د کلیوالو ولسونو او کورنیو په ګټه تمام شي، او هغه درد او هغه زیان چې دوی د وچکالیو له کبله ګاللی دی هغه ځایونه ورته ډک کړي او د وچکالۍ اغېزې کمې کړي. نو پام دی هیله یو بل اوریدونکي ته ورزم چې اوریدونکي ډیر منتظر دي، مهرباني وکړئ څو کول کوم ځای خبرې کوي.
السلام علیکم محترم ورور، سلامونه می قبول ک، څنګه په خیر؟
سلامت اوسئ، تم ستړی مشي د موږ سلامونه مو منه، مهرباني وکړئ.
مننه. محمد اشرف شرافت د کندهار ولایت ارغنده ولسوالۍ سره ټلیفون پکړشه.
ستړی مسیجی شرافت صاحب له کندهار ولایت نه، مونږ نن په سیلابونو باندې غږیږو. په وروستیو کې په ځانګړې توګه د دې شمال په څو ولایتونو کې، البته په ټولو ولایتونو کې راغلي، خو دغلته ډېر زیانونه خلکو ته اړولي دي.
مانن نن کتم ساسی رادیو خمر ار وخت تعقیب وو نن ډیر کښتاوز مش کندار ولادت کی تناسه خدام ا موضوع را معلومه سولله نو اس میداد محترم اج تو حساب خبر ده کوم لارې دې واره دلې نظم څه خبرې پر اضافه کوم وروره ډیر خوشاله سولم چې یو ځل بیا می سای سره اړیکه څنګه سول د روشان صاحب څخه یو جان مننه زوام محترم سروان صاحب بل وروره
ډیر زیاته مننه کوم یو بل اوریدونکو ته ورسول تاسو نه مننه کوم
مننه وروره زه پلین کې نو ما درته ویل چې زه خپل موضوع ته راتللم وروره بله ما ویل مالک دا محترم حاجی تو حساب ډیر ښه خبرې وکړلې مال نن ساسي نشرات موږ د راډیو د لارې تناسک شته و نه دي مریدل نو د ټلیفون د لارې دا سره وصل شوی هم ځکه چې
موضوع را ته اول سر کې وویل چې مونږ نن په سیلونو باندې غږیږو په دې غږیږو چې سیلونو خلکو ته زیانونه اړولې دي په ځینو ځایونو کې ډېر ورښتونه د دې سبب شوي چې فصلونه خراب کړي د تاسو په سیمه کې وضعیت څه دی که لنډ راته همدا ووایي
بله وروره هغسې انسان څه تعقیب کړل وروره راډیو بس انشاءالله موږ اورو بالکل یا انشاءالله دلته خوله محترم وروره لکه څنګه چې څو اونۍ مخکې او ورشتنه چې دلته وصوله لزم نشته کندهار کې پر یو سره باندې لږ څه ناڅه غلي وصوله پر یو صحه باندې هغه ته یې څه تاوان ورسوي ملګري یا هیوادوال وو موږ په خواشیني خو دغه د بغلان پېښه تر ګردو جدي ده ځکه چې موږ په دې باندې د دغه پېښې چې دغه وسوې ده د دې سره موږ په دې غم کې شریکان یو او شهیدان ته د خدای جنت فردوس ورپر نصیب کړو وروره پټټان ته خدای پاک عاجل شفا ورکي نو زه وایم ګوره دا بعضې کسان وایي دغه کورونه ولې داسې بې ځایه جوړېږي محترم وروره دلته داسې کورونه شته په تقریبا د 15-16 کالو څخه جوړ کورونه دي مګر هغه اکثریت خلک دغه بزګر عالم پشتو پراته دي ډېری کسان د دغه سیلابو ښکار دغه همسایګان خلک کېږي ځکه چې خپل ځایونه و کور ځای نه لري هغه دغه ځای باندې اوسېږي نو زه وایم د حکومت څخه مې دا غوښتنه ده چې دغه د کمزمینو خلکو ته چې هغه ملک کور نه لري چې په دښتو کښې سرایونه ورکړي بیا نو د سیلاب د دغه څخه چپېږي او پاتې شو دغه بعضې ځایونه چې اوس دغونې تاثیرات یې کړي دي دا خو وروره بې اندازې باران وشي نو خامخا وروره سیلابونه باندې را ځي خدای پاک دي بیا د داسې نورو پېښو څخه زموږ ټول افغانستان وساتي نن مې دغه یو نظر وروره
مننه کوم په همدې هیله چې په ورښتونو او بارانونو کې عام افغانان زیان ونه ګالي بلکې د وچکالیو لپاره یو داسې سبب شي چې د وچکالیو اغیزې د خلکو په ژوند راکمې کړي همداسې چې ما د خپرونې په پایه کې وویل نن ملګري ملتونه د کورنۍ ورځ تر دې سرلیک باندې په نړیواله توګه لمانځي چې اقلیمي بدلون په کورنیو باندې څومره اغیز کړی دی ملګري ملتونه وایي چې د اقلیمي بدلونونو له کبله چې په ګڼو هیوادونو په ځانګړې توګه په څو هیوادونو کې چې افغانستان هم په سر کې دی د هوا حالاتو تغییر موندلی دی پرله پسې ډېرې کمسارې وچکالۍ داسې وچکالۍ چې ساری نه لیدل شوی راځي په ځینو سیمو کې بیا په بل موسم کې داسې ورښتونه راځي چې هغه هم کمساري او دا دوی د نړیوال اقلیمي بدلون یا د نړیوالې تودوخې د زیاتېدو سره تړي ځکه چې په دې ټوله نړۍ کې د اقلیم لپاره یو داسې سیستم دی چې داسې د خدای پاک یو نظام دی چې هغه خپل نظم سره کار کوي کله چې په یوه سیمه کې تودوخه زیاتېږي په بله سیمې ته ورښتونه بارانونه او د طوفانونو څپې متوجه کېږي په وچکالیو او ورښتونو کې د اقلیمي بدلون اغیزو کې هیڅ شک نشته خو دا سوال دا دی چې افغانان څومره چمتو دي د افغانستان حکومت څومره چمتو دی مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ
مننه وروره زه تر اوسه په لین کې یم زما څخه دې پوښتنه وکړله دا پوښتنه به در جواب کړم بیا به بل یو ته وروره وخت ورکړم
مهرباني وکړئ
ما ویل ګوره لکه څنګه چې تا دا اشاره ورته وکړه دې موضوع ته د اقلیم بدلون دا خبره خو ګوره محترم زموږ عامر خان متقي صاحب د نړیوالو سره دا خبره شریکه کړه ځکه چې افغانستان تر اوسه مقصد نړیوالو په رسمیت هم نه دی پېژندلی دا موضوع ورسره شریکه کړه چې موږ هم په دغه
اقلیم بدلون پروان باندې شغه دی په عربي امارات کې او د افغانستان اساس نور بوللی. نو موږ ګلاد نړیوالو څخه د افغانستان خو د ډیر وخت څخه جنگو ځپلې دي. یا دلته په جلال آباد کې څومره مخکې هم دغه شورا جوړه شوې وه. نو دا ګلاد موږ د نړیوالو څخه ده چې دغه د اقلیم بدلون پروان باندې باید چې موږ افغانستان هم په دغه کې شریک وګڼي. مقصد چې دغه د ګور تاسو بهتره معلومیږي چې وچکلي یا سیلابونه وي.
مننه سلامت اوسې. نه دا د دویم نظر مخکې موږ یو نظر واورید. کور دی آباد، سلامت اوسې. موږ خوشحالیږو چې اوریدونکو تماس نیسي او خپل نظرونه راسره شریکوي. بل اوریدونکو ته ورځو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟ مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړی مشي
مننه. ژوندې اوسې. کوم دان تاسو هم ستړی مشي. وخت مو خیر.
سلامت اوسئ. د مګله موضوع نه خو به خبرې څوک یې له کوم ځای مو ټلیفون کړی؟
ایزل تراډو نه اوریدل کیږي موضوع د اتنه ته خبرې مو اوریدون کا اوریدلې دي. نو د دې موضوع نه درته معلوم او مولادات بیانې ملفرات
لفرانه بیانې سبستړی مشي. موږ په وروستیو سیلابونو غږی ګو دا چې په کورنۍ وباندې په افغان کورنۍ وباندې دغه د وچکالی او سیلابونو راتګ چې د اقلیمي بدلون سره تړلی دی څه اغېز لري په دې باندې غږیږو؟ مهرباني وکړئ.
مننه. کور ودان زمونږ د سیمې کې چې څه نه څه تاوان یا زیان یې رسولی یا څه ګټې رسولی هغه به زه درسره شریکم. زمونږ د سیمې کې دا سیلابونو دومره تاوان ونه رسوي لکه ژلۍ چې رالی ده. ژلۍ چې رالی دغه تاوان ورسوي. دلته چې غنم کېږي دا غنم حاصلات وخت دي. نو اجلی چې راشي هغه وږي ستنه څه سره وي رژې غنم یې رژې او پالیزونه هم څه نه څه تاواني کوي. اجلی تاوان رسولی نور سیلابونه انشاءالله دومره نه دي راغلي چې هغه تاوان ورسي. ځکه دا منطقه چې ده پراخه ده، رودونه هم ډېر لري او منطقه هم ډېره پراخه ده چې تنګه نه ده چې اوبه راشي چې هغه تاوان ورسي. بیا چا څوک ځان هم ګرځولی شي زمونږ سیمې کې.
ډېره زیاته مننه کوله تاسو نم کورم آباد چې تماس مو نیول ازادي راډیو سره. موږ متاسفانه له واتس اپ له لارې نه ګڼه اوریدونکي ټلیفونونه کوي خو موږ یا د دوی انټرنیټ کمزوری یا کومه تخنیکي ستونزه ده د هغوی ټلیفونونه وصلولی نه شو له سټوډیو سره. راځو لکه مخکې مې چې په سر کې وویل موږ په دې اړه باندې نن یو ریپورټ لرو چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په بغلان کې په ځانګړې توګه له سیلابونو نه وروسته په ماشومانو کې تنفسي او همدارنګه د هاضمي جهاز ناروغۍ زیاتې شوې دي او دوی وایي چې په دغه ماشومانو ته عاجله پاملرنه پکار ده. په دې اړه زما د همکار ریپورت اورو.
د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دي چې د دغه سازمان روغتیایي ټیمونه د بغلان ولایت په سیلاب ځپلو سیمو کې په ځانګړې توګه د ماشومانو په منځ کې د ساري ناروغیو د خپرېدو شاهدان دي. د سازمان د سه شنبې په ورځ په یو راپور کې ویلي چې روغتیایي ټیمونو د مې له 11 څخه تر 14 پورې په دې سیمو کې د شدیدو تنفسي ناروغیو یو سلو شپږ او د شدیدو اسهالاتو یو سلو 15 پیښې ثبت کړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان زیاته کړې چې د افغانستان په شمال بغلان ولایت کې د سیلابګالو سیمو وضعیت هم نازک دی او زرګونه کسان لا هم بیزای سوي او خوراکي توکو سرپناه او عاجل روغتیایي خدماتو ته اړتیا لري. د دغساسمن په خبره د بورکی او نهرین ولسوالیو خلک د لوی لارې له وجاړېدو وروسته د لاسرسي په برخه کې د ستونزو سره مخ دي. دبليو ایچ او وایي روغتیایي مرکزونو ته د اړتیا وړ وسایلو د برابرولو او د اوبو لارې د ناروغیو د خبرېدو په اړه د عامه پوهاوي د کچې لوړولو ترڅنګ څلور روغتیایي ټیمونه د بغلان ولایت په بورکی، نوی بغلان، گذرګای نور ولسوالیو او پلخومری ښار کې د سیلاب ځپلو اساسي اړتیاوو د ارزولو په حال کې دي. په همدې حال کې په بغلان ولایت کې یو شمېر سیلاب ځپلو ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې له سختو سیلابونو وروسته ماشومان په بیلابیلو ناروغیو اخته سوي دي. له دې جلې د مرکزی بغلان اوسیدونکو خان الله ازادي راډیو ته وویل چې له وروستیو سیلابونو راهیسې څلور ماشومان په بیلابیلو ناروغیو اخته سوي دي.
د ما څلور ماشومان چې دوی انجونې دي او دوی الکان دا دوه فلم مریضان دي. شفق ماشومان نو د نفس تنګي سرخکان او د هټه جهاز تنفسي مرزونه دي. ماشومان موږ لاندې کړی دي او دواګانو کمبود ده. واقعا چې دواګانو ته نظر ارسل په خپل صحیح ټیمونه نشته دي.
د بغلان ولایت یو بل اوسیدونکو عبدالرحیم ازادي رادیو ته وویل چې لو وروستیو سیلابونو راهیسې دوه ماشومان په عصبي ناروغي او اخته سوي دي.
موږ له سیلابونو وتښتېدو. زما دوه زامن ناروغه دي، عصبي تکلیف یې پیدا کړی. تر اوسه مو هیڅ دوا نه ده اخیستی او ډاکټر هم نه لرو.
په ورته وخت کې یو شمېر ډاکټران ټینګار کوي چې له سیلابونو وروسته په سیلاب ځپلو سیمو کې د ساري ناروغیو د خپرېدو ډېر احتمال شته او خلک باید د روغتیایي لارښوونو په تعقیب کې جدي وي. د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر فرید الله عمری ازادي راډیو ته وویل
دوی کولای شي چې په وقایوي شکل باندې دې مشکل څخه ځان خلاص کړي. اول دې ډېر کوشش وکړي چې خپل شخصي حفظ الصحه مراعات کړي او دې تر څنګ هغه ترکاري بیا ها خوړه چې دی پخی هغه باید پاک او سیو سیو اوبو سره پریمینځل شي او همدارنګه هغه اوبه چې استفاده کوي هغه د یو ځل جوش کړي وروسته د هغې نه دی د خوړو څښاک لپاره د هغې څخه استفاده وکړي.
په بغلان ولایت کې سیلاب ځپلي له خپل وضعیته په شکایت د خپلو ناروغانو لپاره د روغتیایي خدمتونو په ګډون په بېلابېلو برخو کې د مرستې غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ماشومانو د ژغورنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن د دوشنبه په ورځ خبر ورکړی و چې په بغلان کې وروستیو سیلابونو شاوخوا 80,000 کسان بې کوره کړي چې 40,000 ماشومان دي. په افغانستان کې وروستیو سختو بارانونو او سیلابونو پر بغلان سربیره د یو شمېر نورو ولایتونو لکه غور، هرات، بادغیس، ننګرهار، تخار او بدخشان اوسیدونکو ته هم درانه ځاني او مالی زیانونه اړولي دي.
دوستانو و موریدل چې په بغلان ولایت کې وروستیو سیلابونو په دغه ولایت کې په ماشومانو کې یو لړ ساري ناروغۍ زیاتې کړې دي او روغتیا پوهان خبرداري ورکوي چې کورنۍ خپل حفظ الصحه ته پاملرنه ونه کړي او عاجل اقدامات ونه کړي خای چې ساري ناروغۍ عموما له سیلابونو وروسته په سیمه کې خبرې شي چې زیانونه به زیاتې. له ټولو هغه اوریدونکو نه چې په دې خبرونه کې زنګ واهه او په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو په اړه د سیلابونو د زیانونو په اړه باندې دا چې په کورنیو باندې څه اغیز لري دغسې هوا او دا چې په اقلیمي بدلون او کورنۍ څومره له یو بل سره تړلی دي، وروستي اقلیمي بدلونونه څومره افغان کورنۍ متاثره کړي دي، په دې سره خپل نظرونه شریک کړه. له ټولو نه مننه کوو. تر بیا هم په خدای سپارو. خیر چاره.
منزلونو نکره بیارا تو آیا چه درو